Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان 15 او د جولای شپږم نیټه ده. په دې خبری مجله کې تاجکستان له افغانستان سره پر پوله زرګونه سرتیری ګماري. هلته اوختي افغان سرتیری بیا وایي
دا د افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي موږ کله انتقالوي.
طالبان وایي د ننګرهار حصارک ولسوالۍ یې نیولې خو حکومت بیا بل ډول ادعا لري.
د حصارک ولسوالۍ مرکز د حصارک یو بلې سیمې ته تغییر شو. کمونیست ګوند نیکي ځواکونه هماغه ډول تحرکات لري.
افغانستان کې د کورونا درېیمه څپه یو کس د درېیم ځل لپاره هم پرې اخته شوی. او لیتوانیا د بلاروس اپوزیسیون ته رسمیت ورکړ. د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر دې او نور راپورونه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. اروپایي ټولنې افغانستان سره نوې مرسته اعلان کړه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي او خیبر پختونخوا کې مذهبي مشرانو او ملایانو ته د دولت لخوا معاشونه ټاکل شوي. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا او یواری پرون په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوږې په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 11 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی. علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارده مخه د خوړو له بیړني حالت سره مخ وو.
د ناامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان له خپلو مینو کډوالۍ ته اړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې خبرداری ورکړی و چې هیواد د وچکالۍ له یوې نوې څپې سره مخ دی. هغه پرون هم د وچکالیو په اړه یوه غونډه ترسره کړه. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوو او زیانمنه شوو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه ورسیږي. جرمنی 2400 افغانانو ته ویزې ورکړې دي. په دوی کې له جرمنی ځواکونو سره افغان ژباړونکي، محلي قراردادیان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت ویاند راینر برویل دوشنبه په برلین کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای د بهرنۍ چارو وزارت ویاند په حواله زیاته کړې چې دغو افغانانو ته د یوې خورا ګړندۍ پروسې پر اساس ویزې صادرې شوې. د جون په پای کې 13 افغانان جرمنی ته تللی او تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې لسګونه نور هم ستانه شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی افغان ژباړونکو او محلي قراردادیانو اندېښنه ښودلې چې له ګواښ سره مخامخ دي. خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې د دوی له اړخه دغو کسانو ته کوم ګواښ نه دی متوجه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي دي. دا خبره د هرات پوځي شورا دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړې ده. د اعلامیې له مخې د پوځیانو او عامو خلکو د مرګ ژوبلې او زیان د مخنیوي په هدف د چشت شریف ولسوالۍ امنیتي او اداري څانګې یوې بلې سیمې ته انتقال شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې چشت شریف ولسوالۍ له ټولو امکاناتو سره د دوی لاسته ورغلې. په چشت شریف کې د افغان هند د دوستۍ بند یا سلما بند هم موقعیت لري. ورمشپه د دې بند په یوې ساتندوی پوستې باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان پوځیان وژل شوي. د سلما بند د کندک قومندان علا محمد اندړ ازادي راډیو ته وویل مرکزي حکومت باید ژر سیمې ته تازه دمې ځواکونه ولیږي ځکه د سلما بند ته جدي خطر پېښ دی. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د زرګونه ملا امامانو او د اقلیتي ډلو مذهبي مشرانو د میاشتنی معاش لپاره نږدې 18 میلیونه ډالر بودیجه ټاکلې. دا خبره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگخ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وکړه.
خیبر پختونخوا حکومت 22,000 مساجدو لپاره 10,000 روپۍ میاشت وظیفې بندوبست وکړلو. ګلم داسې طریقه کارو کچھ د درې میاشتو په یوځای مونږ ورکو ولا چې 10,000 روپۍ ملاويږي جمعات امام ته نو هغه به سنا صداغه فیسیلیټیشن کیږي.
ځینې مذهبي ګوندونه بیا د حکومت له دې کار سره مخالفت کوي. له هغې ډلې د جمعیت علمای اسلام ډلې یو مخکښ جلیل جان پرون مشال راډیو ته ویلي چې حکومت ملایانو ته د معاش په ټاکلو غواړي هغوی د سیاسي اهدافو لپاره وکاروي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د جیو ستراتیژیکو دلایلو په خاطر د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د راتلونکو غړو په سترګه ګوري. د لویدیز بالکان شپږ هیوادونه البانیا، سربیا، شمالي مقدونیا، بوسنیا هرزګوینا، مانټینیګرو او کوسوو دي چې له هڅو سربیره لا هم د اروپایي ټولنې غړیتوب نه دی ورکول شوی. پرون د دغو هیوادونو له مشرانو سره په یو آنلاین کانفرانس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې سره د لویدیز بالکان د دغو شپږو هیوادونو د غړیتوب او پیوستون ملاتړ وکړ. هغې ویلي دا د اروپا په ګټه ده چې په سیمه کې د ادغام پروسه مخته یوسي. مرکل مشخص د چین او روسیې نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي چې په دې سیمه کې د نفوذ د ترلاسه کولو هڅه کیږي. مرکل ژمنه وکړه چې جرمني به د لویدیز بالکان د غشپګو هیوادونو ته هر څومره ژر چې کیږي د کوویډ 19 3 میلیونه ډوزه واکسین هم ورکړي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکی ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پای لوبې ته وځي. ایټالیا نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره په کوارټر فاینل کې بلجیم مات کړی او اسپانیا بیا له سویس نه لوبه ګټلې. بله نیمه پای لوبه بیا چهارشنبه ده چې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي. د اروپا کپ د فوټبال سګنۍ سیالۍ د جون له 18 پیل شوی او تمه ده د جولای په 18 پایته ورسیږي. د اروپا کپ د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسه چې د اتل ولی دعوه لري سږ کال انتر کوارټر فاینل هم ونه رسیدل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه درویش. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه دیرش. کندهار اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یو خوښه او خوشاله ورځ مو پیل کړي وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره پر پوله 40,000 سرتیري ځای پر ځای کړي. دا مسله پرون د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوه. دا وروسته تر دې چې له تاجکستان سره پر پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډېر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډي هیواد تاجکستان ته ورواوړي. په ورته وخت کې روسیې تاجکستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د وضعیت په خرابېدو سره به مسکو له دوشنبه سره همکارۍ ته چمتو وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په شمال کې د جګړو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه پر ورځ امر کړی چې 40,000 تاجک پوځیان دي د افغانستان د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای شي. ښاغلي رحمان چې د تاجکستان د امنیت د شورا غونډې مشري کوله، د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د تاجکستان د جمهوریت ریاست د ویبپاڼې له مخې امام علي رحمان د خپل هیواد په امنیتي ارګانو غږ وکړ چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د هر اړخیز تدابیر ونیسي او د تاجکستان امنیت ډاډمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره کتلي. د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې دوی د امنیتي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د دې ناستې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. وړ مورس هم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې. تاجکستان داسې وخت د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ګمارلو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شمال کې نښتې ډېرې شوي او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولي. د تاجکستان چارواکو ویلي د جون له 2 څه باندې 1400 افغان سرتیري هغه هیواد ته راوختي. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د پولیساتو ځواکونو د یوې ډلې قمندانو چې اوس له خپلو 100 کسانو سره یو ځای تاجکستان ته اوښتی. هغه د ازادۍ راډیو له تاجکي سرویس سره په خبرو کې دا وکړه چې د پاڅونوالو او طالبانو ترمنځ جوړجاړي دوی اړ ایستل چې د یکشنبه په ورځ تاجکستان خواته ورواوړي.
د خواهان ځایي خلکو یو جوړجاړی کړی و. د ولسي پاڅون غړي راغلل، د کنډک شاوخوا یې ونیول او طالبانو ته یې تسلیم کړه.
هغه افغان سرتیري چې په دې وروستیو کې تاجکستان ته پناه وړي د شمسالدین شاهین په سیمه کې سرحدي بازار ته څیرمه ساتل کیږي. محمد ظاهر وای وسلې د تاجکستان پوله ساتونکو ته سپارلې او اوس یې برخلیک د افغانستان او تاجکستان د چارواکو په پریکړه تړلی.
دا د افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي موږ کله انتقالوي. په تمه یو چې څه پروګرام دی.
افغان چارواکو مخکې له ولسوالیو وتل تکتیکي شاتک بللی او ویلي دي چې د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره پوره هڅه کوي چې له طالبانو سره دي. د افغانستان او تاجکستان له ګډې څه باندې 1500 کیلومتره پولې د تاجکستان د چارواکو په خبره 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده، هغه څه چې له افغان چارواکو نه ده تایید کړي. اخوا د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی چې پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره په ټلیفون غږېدلی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې موسکو به د تاجکستان د پولی په اوږدو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره هر ډول بیړني همکاري وکړي. روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو په تیره بیا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه ښودلي. د تاس په یو بل راپور کې راغلی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دوشنبه سهار له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د راپورونو په اساس ازبکستان خبرداری ورکړی چې که څوک له افغانستانه ناقانونه ورواوړي بیرته یې هغه هیواد ته ورستنوي.
و موریدل چې تاجکستان پریکړه کړې چې افغانستان سره پر پوله 40,000 سرتیري ځای پر ځای کړي. دا وروسته تر دې چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډېر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې دغه هیواد ته ورواوړي. د ناامنیو په لړ کې دا هم اوري چې د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د سقوط په اړه دولت او طالبان بیلابېلې ادعاوې لري. طالبان وایي چې حصارک ولسوالۍ نیولې، خو ځایي چارواکي بیا وایي د ولسوالۍ مرکز او نور ملحقات یې یوې خوندي سیمې ته لېږدولي او په ولسوالۍ کې دولت حضور لري. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ماخام مهال په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د دغه ولایت د حصارک ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی وسلوالو د حصارک ولسوالۍ مرکزیت په شمول امنیه قومنداني سره لټول ملحقات نیولي او د افغان ځواکونو ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم لاس ته ورغلي دي. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو دغه ادارت کړه او په خبره یې چې لا هم افغان ځواکونه په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو د لمنځه وړلو او ځپلو په حال کې دي. خوګیانی زیاتوي چې د حصارک ولسوالۍ د خلکو د غوښتنې او د ځایي نظامي شورا د پریکړې سره سم دوی له وړاندې د حصارک ولسوالۍ مرکزیت له اصلي سیمې بلې سیمې ته لېږدولی او په عادي شکل یې چارې دوام لري. د حصارک ولسوالۍ د اصلي مرکزیت تغییر لاملونه په سیمه کې د خلکو کورونه او ناسم موقعیت یادوي.
د حصارک ولسوالۍ د ولس د غوښتنې پر اساس باندې د حصارک ولسوالۍ مرکز د حصارک یو بل سیمې ته تغییر شو. تغییرات راغلل ولې په حصارک ولسوالۍ کې کمیونیزم ګورنټیز ځواکونه هغه ډول تحرکات لري په هغو سیمو کې چې دښمن فعالیت کوي هلته به بریدونه ترسره کیږي دوی په لمنځه وړي.
حصارک ولسوالۍ د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو ده چې شاوخوا یو کال راهیسې پکې د وسلوالو طالبانو حضور پراخه شوی و چې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نښتو خبرونه ورکول کېدل.
و موردل چې د حصارک ولسوالۍ په اړه باندې طالبان او افغان چارواکي بیلابېلې ادعاوې لري. دغه راز افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ نه هم بیګا وتلي دي. دا خبره د هرات پوځي شورا دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې تایید کړې. دوی وایي چې ولسوالۍ او امنیتي ځواکونه یې یو خوندي ځای ته انتقال کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. اوس هم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې لري اجمل انت به غوښ شو چې د زینو دغه ورسپانو پاڼې اړول.
وال سټریټ ژورنال د یوې لیکنې سرلیک دی: افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل غیر منطقي دي خو ولې وځي؟ دا لیکنې لیکوال وایي د 2000 کال د فبروري راهیسې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وشل شوی او په دې هیواد کې په کم شمیر د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو محسوس لګښت کم و. خو د لیکوال په باور د افغانستان څخه د وتلو په صورت کې له بشري او ستراتیژیک پلوه نامحسوسه بیه به یې لوړه وي. لیکوال په لیکنه کې وړاندې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې هغو بشري او ستراتیژیکو خطرونو ته اشاره کړې چې هم افغانستان او افغانان او هم امریکا او متحدان ورسره مخ کېدلی شي. د لیکنې په یوه برخه کې پوښتنه شوې ولې امریکا خوښه وه چې په اروپا، جاپان او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره د سبا ټینګولو په هدف پوځي حضور وساتي خو همدې کار ته په افغانستان کې چمتو نه ده. لیکوال د خپلې دې پوښتنې په ځواب کې وایي په دې اړه ځوابونه د امریکا د ملي کرکټر او د وخت سره سم د ځانګړي ملي موډ یا مزاج په اړه ډیر څه وایي. لیکوال لومړی د پیسو یادونه کوي چې په باور په افغانستان کې د پاتې کېدو لګښت د پام وړ لوړ دی او د امریکا فدرالي بودیجه کې کسر په زیاتېدو دی. دویم علت چې د لیکوال په باور یې امریکا لپاره له افغانستان څخه وتلو ته زړه ښه کړی دا دی چې د دې تضمین نشته چې امریکایي سرتیرو مرګ ژوبله به تل همداسې ټیټه پاتې شي. لیکوال وایي د طالبانو بریدونه پر امریکایي ځواکونو له دې ډلې سره د توافق په خاطر بند شوي او له افغانستان څخه له وتلو پرته ښایي دا بریدونه بیرته پیل شي. د لیکوال په باور د اروپا، جاپان او جنوبي کوریا برخلاف د افغانستان یوه لویه برخه ټولنه خپل شاوخوا کې امریکایي سرتیري نه غواړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې بل علت د لیکوال په وینا دا دی چې امریکایان خپل ځانونه اشغالګران نه بولي او غوره ګڼي چې د آزادي بخونکو په توګه ورته وکتل شي او په داسې یو هیواد کې پاتې کېدل چې ځینې سیمه ییز خلک یې په وړاندې مقاومت کوي د امریکا د دې لارې خلاف دی. لیکوال وایي په هر صورت امریکا دا مهال تر هر څه لومړی امریکا په موډ کې دا او زیاتوي امریکایان دا وخت افغانستان ته د ورتللو لګښت خبر دي خو اوس به د افغانستان د پریښودلو له بیې هم خبر شي او دا بیه به پرې کوي. له امریکا خبرېدونکي هیل ورسپانې د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس د یو مخکښ جمهوري غوښتونکي غړي مایکل مکال څرګندونې راخیستې چې وایي جمهور رئیس بایډن به د هغو بدرنګو تصویرونو څښتن وي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې رامنځته کیږي. مایکل مکال د فاکس نیوز ته ویلي کله چې موږ په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووزو هغه ویجاړۍ، وژنې، ښځې، بشري ناورین چې رامنځته کیږي او د پاکستان پر پوله خلک تښتي جمهور رئیس بایډن به د خپلې پریکړې په بدل کې دا بدرنګ تصویرونه ولري. د امریکا جمهور رئیس بایډن په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر لومړیو پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د همدې پریکړې پر بنسټ دا مهال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناټو سرتیرو د وتلو بهیر په چټکۍ روان دی چې ورسره هم مهاله په افغانستان کې جګړو او د حکومت له لاسه د یو شمېر سیمو وتلو هم زور اخیستی. له کاناډا خبرېدونکي ګلوبل انمیل ورسپانې بیا تاجکستان ته د یو شمېر افغان سرتیرو د پشاکېدو په اړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی پر پوله د طالبانو د پرمختګ له کبله تر زرو زیات افغان امنیتي ځواکونه تاجکستان ته اوښتي.
په افغانستان کې چارواکي وایي چې د کورونا دریمه څپه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. دوی وایي تمه شته چې څمو د وروسته به د ویروس د پراختیا کچه بیرته ټیټه شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل راپور کې ویلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه په افغانستان کې 1,60,000 کسان په کووېډ-19 اخته شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد شاه حکیمی د دریم ځل لپاره په کووېډ-19 اخته شوی دی. دی چې دېرش کلن دی، وایي د دوه ډوزو واکسینو سره سره د بدن مقاومت د کرونا پر وړاندې حاصل نه شو. دی د خپلې ناروغۍ لامل پر کرونا ویروس د ښار د هوا ککړتیا ګڼي او وایي چې سره له دې چې روغتیایي سپارښتنې مراد کړي خو بیا هم د دغې ناروغۍ له شره ونه ژغورل شو.
اول ځل چې هرات ته واکسین ورسېدل ما خپل ځان واکسین کړ. واکسین دواړه دوزې مې تکمیل کړل. څوکې چې زه په محیط کې مې کار کوی بیا مې هم د وقایې لپاره یو ټیسټ وکړ. ټیسټ چې مې وکړ ریپیټ ټیسټ مثبت راغی. اراز مې ډېر جدي نه و، خفیف و. نو صرف څو نظانې کوي چې نور خلک راڅخه مصاب نه شي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر هم په افغانستان کې د کورونا وضعیت ارزولی دی. د دغه دفتر په راپور کې چې د جولای په لومړۍ نیټه خپور شو، راغلی یوازې په وروستیو دو اونیو کې د 23,615 کسانو د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. په راپور کې راغلي چې د کرونا وایرس له خپرېدو راهیسې په افغانستان کې 1,40,000 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې 1,000 ترې رغېدلي دي. د دغه دفتر د راپور له مخې په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د ازمایښت 10 مرکزونه فعال دي چې په یوه ورځ کې د 8,500 ټیسټونو د کولو ظرفیت لري. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر دغه وایرس د اخته کسانو شمیر له دې هم ډېر ګڼي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کرونا وایرس خپرېدو ته په کتو که روغتیایي سپارښتنې مراعت نشي، په ټولنه کې به د لوی خطر لامل شي. د عامې روغتیا وزارت خپور شوی راپور مني، خو له کمکي اختر وروسته په دوو اونیو کې د کرونا وایرس خپرېدل د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي
اوس هم د کرونا د ډېرو مثبتو پېښو شاهدان یو په هېواد کې، او امکان دې شته چې تر څو نورو ورځو پورې هم پېښې لوړې وي، یعنې زموږ ګراف لوړې وي، ځکه اوس موږ د کرونا د مثبتو پېښو هغه موج یا هغه جیګې څوکې ته رسېدلي یو. خو امکان دې شته څو ورځې نورې هم ګراف په همدې حالت کې وي، او د هغې څخه وروسته درېو نه تر څلور اونۍ پورې وخت ونیسي چې د کرونا د مثبتو پېښو کموالی په هېواد کې رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې د کرونا وایرس د خپرېدو راهیسې تر اوسه په افغانستان کې په ټوله کې د 2,12,112 کسانو ټیسټ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کرونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پرېمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده لاړ نه شئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د لیتوانیا حکومت د سویتلانا چخانوفسکایا په مشرۍ د بیلاروس ډیموکراتیک اپوزیسیون ته رسمیت ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د دې کار هدف دا دی چې د بیلاروس د اپوزیسیون غږ په بهرنیو هیوادونو کې واورېدل شي. د لیتوانیا او بیلاروس اړیکې دا څو وروستۍ ورځې وروسته له هغې سختې کړکېچنې شوې چې بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په غبرګون په خپلو پولو باندې څار کم کړی، او له دې سره زرګونه ناقانونه کډوال لیتوانیا ته ننوتلي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
د بیلاروس د اپوزیسیون د مشر سویتلانا چخانوفسکایا په ګډون د رژیم ګڼ مخالفان په لیتوانیا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي. د اروپایي ټولنې غړي هیواد لیتوانیا ویلي د دې لپاره چې د دوی غږ واورېدل شي د بیلاروس ډیموکراتیک اپوزیسیون ته رسمیت ورکړی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر ګابریلس لینډسبرګس پرون د جولای په 15 وویل په لیتوانیا کې د بیلاروس د ډیموکراتیک اپوزیسیون استازولي د یوې منل شوې موسسې موقف لري. هغه زیاته کړه هیله ده په دې کار سره د بیلاروس د ډیموکراتیکو ځواکونو استازو سره مرسته وشي چې په بهرنیو هیوادونو کې غږ واورېدل شي. ښاغلي لینډسبرګس زیاته کړه د سویتلانا چخانوفسکایا په مشرۍ ډلې ته ځکه رسمیت ورکړل شوی چې د لوکاشینکا د ناقانونه رژیم د زور زیاتي په وړاندې درېدلي او د خپلو خلکو ډیموکراتیک راتلونکي لپاره مبارزه کوي. هغه ویلي دا رسمي موقف که څه هم د یو ډیپلوماتیک ماموریت په څیر بشپړ امتیازات ونه لري، خو د بیلاروس اپوزیسیون لږ تر لږه اضافي مشروعیت ترلاسه کولی شي. لیتوانیا د الکساندر لوکاشینکا په مشرۍ د بیلاروس د رژیم سرسخته مخالفه ده، او په دغه هیواد د اروپایي ټولنې د لا زیاتو بندیزونو غوښتنه کړې. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا بیا د اروپایي ټولنې د بندیزونو په وړاندې خبرداری ورکړی، او ویلي دي چې دا ټول د دوی د کمزورۍ څرګندونه کوي. هغه دا ګواښ هم کړی چې پولو باندې څار کموي. لیتوانیا وار د مخه د بیلاروس له پولو د لسکو نظره ناقانونه کډوالو لکړکېچ سره مخ دی. لیتوانیا وار د مخه د بیلاروس له پولو د لسکو نظره ناقانونه کډوالو د وروښتو خبر ورکړی. دې مسلې د لیتوانیا حکومت د بیړني حالت اعلان ته اړ ایستی. اروپایي شورا هم د بیلاروس لخوا د
پناه غوښتونکو په وړاندې د پولو د خلاص ساتو په مسله غوسه ښودلې. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل پرون د لیتوانیا پلازمېنې ویلنیوس کې د دغه هیواد له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل: خورا روښانه یو. په اروپایي شورا کې موږ په کلکه ټینګار لرو چې د اروپایي ټولنې په غړي هیواد باندې د فشار راوړلو په خاطر له غیر منظمه او غیر قانوني مهاجرت څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده په کلکه غندو، او زه د سرچینو په انسجام په تیره بیا د اروپا د سرحدونو د ادارې په برخه کې د اروپایي ټولنې د بشپړ یووالي ډاډ
ورکوم.
لیتوانیا د هغو ناقانونه کډوالو د مخنیوي هڅه کوي چې غواړي د دې هیواد له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته ولاړ شي، او ډیری یې عراقیان او افغانان دي. چارواکو ویلي ښایي مینسک قصدن دې کار ته مخه کړې وي، او هغه هم په دې خاطر چې مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا په دې توګه غواړي له لویدیځ څخه د هغو بندیزونو غچ واخلي چې پر بیلاروس د مخالفو سیاستوالو او د ډیموکراسۍ پلوه فعالانو د ځپنې په خاطر لګولي دي. د الکساندر لوکاشینکا رژیم د تیر کال د اګست میاشتې له لانجمنو انتخاباتو راوروسته په دې خاطر تر نړیوال فشار لاندې دی چې سیاسي مخالفان او خپلواکې رسنۍ په بیرحمانه ډول ځپي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره ورسېدو د دغه خبري مجلې د پای شېبو ته اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ یا لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند پرون په بروکسل کې وویل چې دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی، او د لږ تر لږه 11 میلیونه کسانو لپاره یې د خوړو د کمښت ناورین رامنځته کړی. جرمنی 2400 افغانانو ته ویزې ورکړي دي. په دوی کې له جرمنی ځواکونو سره افغان ژباړونکي، محلي قراردادیان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي دي. دا خبره د هرات پوځي شورا دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړې ده. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د زرګونه ملا امامانو او د اقلیتي ډلو مذهبي مشرانو د میاشتنی معاش لپاره نږدې 18 میلیونه ډالر بودیجه ټاکلې ده. دې ګام بیا د یو شمېر مذهبي ډلو غوسه پارولې او ویلي دي چې پاکستان غواړي په دې کار سره پر دیني علماو سیاسي نفوذ زیات کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د جیو ستراتیژیکو دلایلو په خاطر د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د راتلونکو غړو په سترګه ګوري. د لویدیز بالکان شپږ هیوادونه البانیا، سربیا، شمالي مقدونیا، بوسنیا هرزګوینا، مونټینګرو او کوسوو دي چې له هڅو سره د اروپایي ټولنې غړیتوب لا نه دی ورکول شوی. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پایلوبه کې نن شپه ایټالیا او هسپانیا سره لوبه کوي.